درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره افغانان چې د طالبانو له لوري د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور استلو له خطر سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیښنه شولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت ته نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولی شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوولې چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لوبي سیکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګرۍ دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انارو فصل سږ کال ښه دی. څو میاشتو کې چې انار را رسیدلي د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږ کال د انارو حاصلات 10% زیات شوي دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی مرچه بمباری کړه. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونې په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه پورس د دوه انتحاري حمله کوونکو د برید په ځواب کې کړی دی. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمیر وسلوال وژل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلو سمڅو سنگرونو او نازاینو بریدونه کړی دي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدو دي، د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېری دودي.
تسمه نیولې زه د یوم سکوټ واسنه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مؤمنانو سره بغاری و مې جاړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوې زمينه برابر نه ده، هیڅ نوې د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوې ډیپلوماټ منلی. په کندهار کې سږ کال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواره بیا مجبور یو پر نردانه ولا بنجارزان او فلورو اکثر موږ نردانه کو تو ګرځا شانار چوي تا بیا پنیمه بایرا سغوار.
نن د ادمي تشدد نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله ل افغان
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9:15 دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزی پرې کوي. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي ک بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمل په افغانستان کې له نږدې 12 میلیونه افغانانو سره مرستې بندي کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بې وزلې او اړمنې میرمنې وای د فقر له امله ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمل له افغان میرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو ایف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله لا له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړي دي. ډبلیو ایف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د ماړولو او د قحطۍ له امله د مړ کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا نښنښي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر بې وزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کوره راوړم ورور دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کوره راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شینه لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واس نه لرم چر واخه مو صاحب شاند د خپل مومنانو سره بغاری وم جاړم ناسته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشوم ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه او بوهر کولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوې ده.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړې ناروغان هم لرم. هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و ډاکټر ویلې چې میکروبي شوې ده.
دا د هغه میلیونونو افغانانو له ډلې د یو شمېر بې وزلو د ژوند کیسې وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاشمیری ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې شزی له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې مهم دراز د دې ادارې خبرداري واورید چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنیو مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډي وي امرخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودل افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه. هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغیز به تر ډیره په ښځو وي. څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره ښځې اغیزمنې کیږي؟ لاته تاسو په څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګي او دا د ښځو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده. ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دي. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغلته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی دی په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% شپېته سلنه ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي. نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دا 30% دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان نجونې، د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دو کې. کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډي وي امرخل څرګندونی مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره کوله واوریده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیسه کاکړه هم وایي چې په تیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 700 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي، او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 700 پورې ورته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي په دې کې چې دي تر درې نیمو سوو پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی ځکه چې هغه هم اکثریت پکې کارټونه لري. کراچی کې نیول چې دي هغه ته اوس یا دوامدار دي بند شوي نه دي. د افغانانو نیول
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډیره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه ترلاسه شوي یوه برخه انار په کریټونو کې بسته‌بندي کوي او پاته نور چې چاودلي دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بسته شوي انار چې لومړۍ درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې ښودل شوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د انار دانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږکال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي او هم یې د شپې په نوم نباتي مرض کړی.
مشکل یې دا دی چې دوی پوز غټوي چوي د شپې هوا خو نه کده، د ورځې ګرمي ده تر بوختي ده. دوهم یې دا دی پوز شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وایي نه دا شوته ده. هغه چې دی ژوندون کې دا پوز کلک دی چې دی ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رک. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنیوی وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او غیر منظمي حواله عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نشاش کړی شو تا کړی دا چاوت کی پروش کال چې به و مچ د لودي شاش کړی دا چاو سپازای خلک بزګران دو بو کمشت یو بن ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې سو غاښ د بزګران څه تج سول نو شاش کړی به سکخت دي. دا هم دا شو تا لري ته تور دا خړه شو تا دا پوسټ نس زین غټوي بار وچوي. موږ بار بیا مجبور یې پر انار دانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ انار دانه کو تو تو ګردا شاش انار چوي تا بیا پنیمه بایرا سغوار
د انارو هغه برخه چې چاودلی بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي. د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سیبي او سلګونه کسان ورڅ خان اردانې باسي او چبیه. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي اناردانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالې به یې ټیټه ده.
کڅوړه په چا غواني په نیوی غواني په شپته بس چې موشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ اوردل ته بیا موږ دا سچین پکښ کو تور ته ګوره دا خلاوس د اناردانې چې بیا چې موږ کارټن ډکو هغه ششه دانه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن کښنیان راخیږي بل اوروره کریټ په لاس غونی ورکوو ردانه کوي.
دوه ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي خو یو کسونه په چاو په پنځه بیا وو په پنځه شپته غونی مخبل رانی وای نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبر شي نه پچیږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه سته چې 270,000 ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي.
کندهار کې په 15,000 هکتار ځمکه باندې سش کل انار کرل شوی دي چې کلنۍ حاصل یې 2,03,500 یو څلوېښت ټنه ته رسیږي د تیر کال په نسبت ویلې سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انار په برخه کې نور د ارز زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو سوالۍ کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او د دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړې دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړې دي.
د کندهار د انارو صادرات د پخېدو سره سم د لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ډالر ته رسېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له امله دوی ته اسانتیاوي برابرې شوې دي. دوی وایي له سباندې درو کلونو راهیسې دا سیمه ایز بازارونه د پولې دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوي وو او د سیمې اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
واقعا خوشاله هستیم په خاطر از اینکه مواد غذایی از جواب
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو بل سیمه ایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میرولا وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وسیدونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه هم باسه بد مزدور بد اول راه هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوشو چې سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولای سو او ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د وروښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وای
مرزم بسبت باشد ابراهام
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدی د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شوت مارکیټ ایجاد شوت اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولای سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغي په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواو وسیدونکو پر مخ تړل شوی وو او د سرحدي سیمو خلک له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. آزادی رادیو شپه و ورځ له تاسو سره.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي. سوسالا شده نو که اصلا پدر و یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا میکنه پدر، اون صدا میکنه پدر.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2018 کال د اګست په 1 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
په تیرونو
پلټونو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر صاحب ده محمد اشرف غني ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غني 2 جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د 2 تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وایي چې میړه یو پوځي ډاکټر و او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا وخت ته رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې سا ورکړه او مشر ورور یې په وسترګوړون شو.
مجیب نام داشت، این از همی جا خیسته که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیسته
نومی مجیبو لدی زای وو تا ویلی مور جانی دلتا جگره ده کندوز تلالو دورو رو پا کوری ده هاون مرمی لگی گی توپی کی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زده سی قویم مشرور هم په چره ولګید او لون شو. لکه سبا د کندوز روختون ته یوړ، هلته یې سا ورکړه.
د مور وی تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو پو اسدالله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره یې په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپلواک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالی او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
استفاده میکنن، از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به این حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې دغه تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240